په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د مشرانو جرګې رئیس وایي د طالبانو دا غوښتنه بې ځایه ده چې ګواکې له امریکا سره مستقیما د سولې خبرې کوي. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د ټومو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان مشرانو جرګه له امریکا سره د سولې د مخامخ خبرو په اړه د طالبانو غوښتنه بې ځایه بولي. د سولې ولسی کاروان چې له هلمند څخه د کابل پر لور پلی حرکت پیل کړی نن میدان وردګ ته ورسید، او د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې پیونګ یانګ نور د نړۍ لپاره اټومي ګواښ نه دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه له امریکا سره د سولې د مخامخ خبرو په اړه د طالبانو غوښتنه بې ځایه بولي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د اوربند په اعلان سره دا وښوده چې د سولې لپاره د ارادې ترڅنګ پوره واک هم لري.
اخلاقی جرأت وکړي چې دوی اصلا مستقل نه دي که د افغانستان حکومت مستقل نه دی.
دا خبرې داسې مهال سوي چې د وسلوالو طالبانو مشر هیبت الله د کوچني اختر په مناسبت یو پیغام کې یو ځل بیا له امریکایانو سره د مخامخ خبرو ټینګار کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره پر مستقیمو خبرو ټینګار د دې څرګندوي کوي چې طالبان له هم د بهرنیو لخوا رهبري کیږي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر یوې مرستیالي لیزا کارتس د شنبې په ورځ له طالبانو سره د افغان حکومت اوربند هرکلی وکړ او ویل واشنگټن تیار دی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. کورتس ویلي چې امریکا نسی کولای د سولې په پروسه کې د افغانستان ځای ونیسي. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د یوه ماین په چاودنه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وښتېده. د ننګرهار د والي وایین عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن سهار شاوخوا شپږ بجې د دوهمې ناحیې د هنګرانو په سیمه کې سوې ده چې په وینا یې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي.
د اکرام پرم د یوه هټیوال دوکان مخې ته مانی خدل شوی و چې د من چاودنه کړې ده. د دې چاودنې په نتیجه کې یو لس کلن ماشوم شهید شوی دی او اوه کسان نور ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کښې هم څلور ماشومان شامل دي. د ټپیانو روغتیایي حالات د ډاډ وړ دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د سولې ولسی کاروان چې له هلمند څخه د کابل پر لور پلی حرکت پیل کړی نن میدان وردګو ته ورسېد. د دغه کاروان غړي او ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پلازمینې پر لور خپل مسیر په جدي شعارونو سره تعقیبوي.
نوی شعار مو همدا دی چې د لنیک مرغه د جګړې دواړو اړخونو اوربند اعلان کړی دی. که څه هم دا اوربند زموږ لپاره بسنه نه کوي، د افغان ولس لپاره بسنه نه کوي، د دې اوږدې جګړې ته د ختمېدا لپاره بسنه نه کوي. د دغه اوربند د زیاتېدو لپاره موږ کار کوو. باید د دغه اوربند موده وغځول شي، موده یې زیاته شي، دا موده ډېره کمه ده.
دغه کاروان چې شاوخوا یوه میاشت مخه یې له اتو کسانو سره له هلمند څخه حرکت کړی و، د لارې په اوږدو کې لسګونه کسان نور ورسره یو ځای سول، او اوس یې شمېر دوه اویا تنو ته رسېدلی دی. تمه ده د سولې دغه کاروان د اختر په شپږمه نېټه کابل ته ورسېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې پیونګ یانګ نور د نړۍ لپاره اټومي ګواښ نه دی. ډونالډ ټرمپ چې نن له سنګاپور څخه امریکا ته ورسېد، پر ټویټر لیکلی: هر څوک اوس تر هغه وخت چې زه واک ته رسېدلی وم ډېر ځان خوندي ګڼلی سي. ولسمشر ټرمپ ویلي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې لیدنه یوه جالبه او مثبته تجربه وه. په هغه سند کې چې ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون لاسلیک کړ، لیکل شوی چې امریکا او شمالي کوریا به د باثباته او پایدار سولې پروګرام پر مخ بیایي، او پیونګ یانګ به د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو پر لور حرکت کوي. روسیه وایي په اروپا کې د پوځي امدګیو د ډېرېدو په اړه د ناټو پلان به په دغې وچې کې امنیت کمزوری کړي. مسکو خبرداری ورکړی چې دوی به دا مسله په خپل پوځي پلان کې په پام کې ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر ګروشکو نن وویل روسیه به د خپل امنیت د ډاډمنولو لپاره ټول اړین پوځي اقدامات ترسره کړي. ګروشکو وویل دغه ابتکار د اروپا امنیت ګواښي. دغه ابتکار چې د امریکا له خوا یې وړاندیز سوی، د جون پر اوومه د ناټو د دفاع وزیرانو ملاتړ ترلاسه کړ. د دې پلان هدف د هغه په وړاندې د ناتو د متحدینو خوندې کول دي چې ناتو یې د روسیې له لوري ډیریدونکی ګواښ بولي او دغه راز داسې چمتووالی پکې شامل دی چې د بحران په درشل کې په ټولو اروپا کې د ځواکونو د انتقال چارې اسانه کوي. لا تر اوسه د دې پلان ټول جزئیات نه دي خبر شوي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو په یمن کې پر ټولو اړخونو ژغ کړی چې پر هودایده شهر د بریدونو پر مهال ملکي وګړي خوندي کړي او دا ډاډمنه کړي چې هغوی بشري مرستو ته لاسرسی لري. د سعودي دولتي رسنیو د پوځي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن سهار د یمن پر هودایده شهر بریدونه پیل شوه. د پتیرو دریو کلونو کې یو سخت جګړه بلل سوی چې خیریه مؤسسه ګواښ کوي چې کولی سي دغه بیوزلې عربي هواد له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې ویاندې ویلي چې پر هودایده شهر برید کې دایسي د غلطه بشري وضعیت چې لوړاندې ستونزمنو تر دې هم خراب کړي. دا وای په همدې ځای کې شاوخوا 1500 وګړي لري او بو او برښنایي شبکو ته د خلکو لاسرسي ډیر مهم دی. د شهر له کلونو رئیس د ایران په لوه هوسی یاغیانو په کنټرول کې وو. د خبرونو پای
سیاسدی رادیو ته واجیاس د مشرانو جرګې رئیس وای د طالبانو د غشتنه به زائد چې ګواکې له امریکا سره مستقیما د سولې خبري غوړي.
مېرمن چې خو دې امتحان یو ځل میدان تر اوسه
له یو تحلیلګر سره مو د طالبانو د نوې غوښتنې په اړه خبرې کړي.
موږ افغانان خپل منځ کې جوړجاړي ته ورسېږو نو بیا په ګډه باندې افغانان کولای شي چې امریکایانو سره او ټول نړیوال ټولنې سره په موافقه باندې ورسېږي.
دفاع وزارت وایي د حکومت لخوا د اوربند له اعلان سره سم د امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو فعالیتونه کم سوي دي. له هلمند تر کابل د سولې ولسي حرکت غړي میدان وردګ ته رسیدلي. دا هم وروي چې د کرکټ ملي لوبډله سبا له هندوستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه کوي.
ان دغه یو میچ لپاره هر یو لوبغاړي یعنی تقریبا یو نیمه میاشت دومره مهنت کړی ده چې نن دغه ځای ته رسیدلي دي.
د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې پتو شیبو کیمو د نړۍ په مسایلو کې له دې خبرو چې د شمالي کوریا د مشر او امریکا د ولسمشر ترمنز په ورستیو کتنو کې پر زیاتو مسایلو خبرې شوې دي. خو ستاسو په نسن مسایل سیړو د مشرانو جرګې رئیس فاضل هادي مسلم یار وایي د طالبانو د غښتنه به زیاده چې ګواکې له امریکا سره مستقیما د سولې خبرې غواړي. شغلی مسلم یار ازادي رادیو ته ول چې افغان حکومت د اوربند پیلان سره داو شو چې د سولې لپاره اراده لري. حدیث پردیس له کابل.
د طالبانو د مشر لاختریس پیغام روسه چې پکې ل امریکایانو سره پر مستقیمو خبرو ټینګار شوی د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای د چ طالبان خپلواک نه دي نو دا ډول پلمی کوي. خغلی مسلم یار د چهارشنبه پر از ازادي رادیو ته ویل ک طالبان واقعا غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. هداقل دی وزل لپاره دی ل افغان حکومت سره په خبرو کولو سره د دوی اراده او استقلالیت واسمایي.
او ته برابر دی او بیا وایي چې نه روان سره حکومت د دې صلاحیت او د دې وړتیا نه لري چې موږ مستقیما امریکایانو سره خبرې وکړو. نو د دې تحلیل دا د دې خبرې دی او دا له دوا مو وایي چې مهرباني دي وکړي دوی خو د امتحانان یو ځل میدان ته راووځي
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوچنی اختر په مناسبت پیغام کې یو ځل بیا له امریکایانو سره د سولې په مستقیمو خبرو ټینګار کړی. په پیغام کې همداراز راغلی چې امریکایي چارواکي واقعا د افغانستان د قضیې په سولهییز حل باور لري، باید مستقیما د مذاکراتو میز ته راشي. د طالبانو په پیغام کې له افغان حکومت سره د شوي اوربند په اړه څه نه دي ویل شوي. د مشرانو جرګې رئیس همداراز ویلي چې د افغان حکومت له لوري د اوربند اعلان دا وښوده چې حکومت د سولې اراده او واک دواړه لري. افغان حکومت د طالبانو په مقابل کې د روژې د 28مې څخه د اختر تر 15مې ورځې اوربند اعلان کړی، خو طالبانو بیا یوازې د اختر د 3 ورځو له اوربند سره هوکړه کړې ده. له دې ټولو سره سره د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی به وایي چې له امریکایانو سره د طالبانو مستقیمی خبرې د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
په دغه اساس باندې د طالبانو غوښتنه زیب خپل باندې به جای بولم او تر څو پورې افغانان خپل منځ کې نه سره کینی او خپل باندې دوی هغه نه وکړي دا بل څوک یې نشي جوړولی، بل څوک دغه هغه نشي کولی.
د ښاغلي کټوازی په خبره په داسې حال کې چې امریکایان نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، بیا هم د طالبانو ټینګار یوازې د جګړې د دوام په معنا کېدی شي.
ومردل چې د مشرانو جرګې رئیس وایي د وسلوالو طالبانو دا غوښتنه بې ځایه ده چې مستقیما له امریکا سره د سولې خبرې غواړي. د نړیوالو چارو له شنونکي مشتاق رحیم څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې وسلوالو طالبانو ولې له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې.
زما پان طالبان تل هڅه کړې ده چې ځان د افغانستان د حکومت څخه پورته یو جوړښت وخایي، بیا هم د مذاکراتو پروسو کې خپل خونه ده هڅه کوي چې ځان داسې وخایي ګوندي دوی پروسه کې په بهیر کې برلاسي دي او دوی ته یو ځانګړې توقع، توجه او پاملرنه ورته وشي. نو طالبان زما په نظر باندې دا یو سیاسي تاکتیک یا د غاندیزی په سیلا د بارګیننګ چیپ په توګه باندې استفاده کوي، تر څو کله چې د مذاکراتو په داخلي جنو دوی په لوړه کچه باندې په برلاس باندې مذاکراتو ته داخل شي. لیکن زما نظر دا دی چې اړتیا دلته دا ده چې په افغانستان په ښکېلو اړخونه د افغانستان د اولس غږ په اورېدو سره باید په دې باندې ټینګار وکړي چې څنګه د وژنه له منځه ختمه شي او څنګه په افغانستان کې بهرنۍ مداخلې ختم شي.
وسلوالو طالبانو مخکې هم له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې وه، خو وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت واخیست امریکا یې دا غوښتنه رد کړه. د مستقیمو خبرو لپاره البته له امریکا سره طالبان باید څه وکړي، کوم څه کې په پام کې ونیسي؟
په لومړي سر کې زما ټینګار به دا وي چې که موږ افغانان خپل منځ کې جوړجاړي ته ورسیږو، نو بیا په ګډه باندې افغانان کولای شي چې امریکایانو سره او ټول نړیوالو ټولنې سره په موافقه باندې ورسیږي، تر څو څنګه کولای شي چې د افغانستان نه د خارجي قواو حضور ختم شي. نو په اول قدم کې خو لازمه به دا وي چې ټینګار موږ دا وکړو چې افغانان خپل منځ کې تفاهم ته ورسیږي او دې ته زمینه مساعده شي چې بیا موږ بهرنیانو سره په ګډه باندې خبرې وکړو. دویمه خبره دا ده چې امریکایانو سره په اصل منځ کېږي، نو غټ ټینګار په دې دی چې د دوی د وتلو مهال ویش په اسمت را دلته چې خارجیان د افغانستان څخه د وتلو مهال ویش باید وړاندې کړي. ټول افغانان یو غږ دي چې کچیرې د افغانستان کې ثبات منځ راشي، او من سره شي، نو بیا به اړینه وي او حتمی ده وي چې خارجان د افغانستان ته ووځي. خاص بیا هم مطرح کیږي د افغانانو په کچه باندې چې موږ خپل کې تفاهم وکړو او دغه پلمې چې ګوندې دوی ته اړتیا ده په افغانستان کې کغه افغانان د پلم وړاندې کوي او که باندې نه وړاندې کوي، دا لمنځه یو شو راغینو وروسته او په پاندې محل چې کله موږ مذاکرات کیږي نو افغانان خپل منځونه کې په دې باندې موافقه تور کوي چې په کوم محل به شته باید باندې د افغانستان څخه ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د حکومت لخوا د اوربند له پیل سره سم د امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو فعالیتونه په دې وروستیو کې کم سوي دي. د دې وزارت سرپرست وایي دا خبره ازادي رادیو ته کړې ده. تفصیل د وصل وصال په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت ته د ویچل تیرې ورځې را پدې خو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د وسلوالو طالبانو په فعالیتونو کې بیا سلنه کم والی راغله ده. د دې وزارت سرپرست وین محمد راتمنیش د چړشمبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې لا تیرې ورځې رئیس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د وسلوالو طالبانو پر ضد هر ډول عملیاتونه درول شوې دي. خو خغلی راتمنیش ویل چې د ننګرهار په ولایت کې د داعش اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان امنیتي ځواکونو تر سختو حملو لاندې ده.
لله الحمد
کمی وضعیت الحمدلله یو سارام ده او د طالبانو په فعالیتونو کې او یا په سلو کې کم بلی راغله ده. خو په یو شمېر مواردو کې لا غیر مسلو وسلوالو ګروپونو سره مخ کیږو، خو موږ ته چې کومه دنده راکړل شوې په ډېر جدیت دفاع کوو. د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند تیره ورځ پیل شو او د کوچني اختر تر پنځمې به دوام وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړی چې په دې موده کې باید د وسلوالو طالبانو پر ضد هیڅ ډول عملیات ونه کړي، خو که په دوی حمله وشوه باید په جدیت دفاع وکړي. همداشان افغان امنیتي ځواکونه اړ دي چې د اوربند په ورځو کې د داعش او نورو تروریستي شبکو پر ضد خپلو عملیاتونو ته زور ورکړي. بلخ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د چړشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په ځینو سیمو کې په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه شوي دي. خو نوموړی وایي دا لا نه ده معلومه چې دغه بریدونه د کومې ډلې لخوا په امنیتي ځواکونو شوي. دوی له پرون رئیس په غزنی، سرپل، فاریاب او هلمند کې د وسلوالو مخالفینو لخوا تحرکاتو وجود درلود، خو دا به له وخت نه وړاندې وي چې ووایو دا بریدونه طالبانو کړي. مقابل لوري ته درانه تلفات اوښتي او له بده مرغه په څوارلسو مواردو کې شاوخوا شل تنه امنیتي ځواکونه هم شهیدان شوي دي. طالبانو هم د حکومت د اوربند لن محل غختنې ته مثبت ځواب ویل او د اختر په درې ورځو کې اوربند لن کړی دی. د حکومت او طالبانو لخوا د لن محل لپاره د اوربند لنول ډېرې هیلې راټوکولي او پراخ هرکلی شوی. عام خلک د سولې علي شورا، سیاسي ګوندونه او ملي شورا غواړي چې دغه اوربند وغځېږي او د سولې خبرو اترو ته د زمینه برابره شي، څو نور د جګړې او وینې تویدنې مخه ونیول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له هلمند تر کابله د سولې ولسی حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسیدلې دي. دغه کاروان غړي ازادي راډیو ته ویل چې تمه ده د سولې دغه کاروان د اختر پشپژمه کابل ته ورسیږي. ناجیه صفی او نور تفصیل.
د هلمند د سولې د ولسی کاروان غړي وایي په افغانستان کې د روانو جګړو څخه خلک ستړي شوي او نور سوله غواړي، او دوی هم په جګړه کې ښکېلو خواو څخه د اوربند د غوښتلو او د خبرو له لارې موجوده ستونزو ته د حل د لټولو په خاطر دا حرکت پیل کړی. د دغه کاروان غړي او ویان بسم الله وطن دوست د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې ولسی کاروان په بېلابېلو سیمو کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوی. نوموړي وویل د سولې دغه کاروان دا محل میدان وردګو ته رسیدلی او تمه ده چې د اختر په شپږمه نیټه کابل ته ورسیږي.
کله چې موږ کابل ته ورسیږو، په کابل کې په زرګونو کسان زموږ د حرکت په تدی هلته له هغوی سره یو ځای کیږو. د کاروان هدف څرګند دی. لومړۍ ماده یې د اوربند غوښتنه وه، دوهمه ماده یې د سولې مذاکراتو لپاره یو مرکز ټاکل دي، درېیمه ماده دا ده چې باید افغان دولت او وسلوال طالبان پر یو منل شوي او اسلامي او داسې دولت باندې هوکړه وکړي چې په هغه کې ملي ارزښتونه خوندي وي، او وروستۍ ماده دا ده چې باید د جګړې اړخونه د بهرنیانو د وتلو لپاره محل وي.
نوموړي وویل په کابل کې به په بېلابېلو غونډو کې د خپل پرېکړه لیک په پلي کېدو ټینګار وکړي، او له هغه وروسته د دوی پلان دا دی چې له کابل څخه تر بلخ پورې پلی لاړ شي. کور په کور به خلک د سولې په ارزښت وکړي، او په دې ډول به سولې ته تر رسیدو پورې خپل حرکت ته دوام ورکړي. له هلمند تر کابله د سولې ولسی کاروان غړیو د مارچ په 22مه په لښکرګاه کې تر ځان مرګې برید وروسته چې ګڼ شمېر ولسی وګړي پکې وژل شول، په دې ولایت کې د جګړې پر ضد مدني حرکت پیل کړ. په لومړي سر کې و کسه و، خو له هلمند تر کابله د سولې ولسی کاروان سره نور ځوانان هم یو ځای شول، او وسې شمېر 2 تنو ته رسیدلی. د هلمند د سولې د ولسی کاروان غړیو د خپل پلي مزل له پیل وړاندې د شاوخوا 2 میاشتو لپاره د من د لخکرګاه په خار کې د پرلت خیمه هم وهلی وي، او د لزګونو نور هلمنديانو سره یو ځای د پرلت په خیمو کې ورځ شپې تیرې کړې دي. یو شمېر مدني فعالان بیا وایي د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخون کې دي، او هیله مند دي چې مثبته نتیجه ورکړي. د کابل پرلت استازي او د مدني ټولنې فعال اسرار احمد کریم زی په دې اړه ویل
هلمند چې کوم پلی ځوانان دا روان دي، دا نو یو ډېر تاریخي کار دی، یو ډېر بیساری کار دی، او دوی وښودله چې د جنگ اړخونو ته وکتل چې افغانان څومره د سولې تږي دي. دا ډېر زیات هیله بخونکی حرکت دی، او ان شاء الله نتیجه به ورکړي.
نوموړي همدارنګه پر افغان حکومت او نړیوالو ادارو هم غږ وکړ چې د سولې د ولسی کاروان له دغو غړیو سره وګوري، او د اوربند په تړاو د دوی غوښتنې واوري، او سولې ته د رسیدو لپاره عملي ګامونه واخلي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو، او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د هند په وړاندې خپل لومړی ټیسټ لوبه پیلوي. لوبه د هند په کوربتو په بنګلور کې ترسره کیږي. د لوبې ته دواړو ټیمونو پوره چمتووالی نیولی دی. تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
د بنگلور چیناسوامی سټیډیم به د افغانستان د لومړنی ټیسټ لوبې شاهد وي. افغان ټیم د دې لوبې لپاره له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې د هند په نوېدا، دهرادون او بنگلور کې تمریني کمپونه کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړي جاوید احمدي د کرکټ بورډ په فیسبوک په خبره شوې مرکه کې ویلي د ټیم ټول غړي د دې لوبې لپاره پوره چمتو دي.
هر اخیز تیاری موږ کوو، لکه کاغذ تاسو ګوري کز موږ بیټنګ دی، کا بولینګ دی، کا سپین ډپارټمنټ دی. هند یو میچ لپاره هر یو لوبغاړي یعنی تقریبا یو نیمه میاشت دومره مهنت کړی دی چې نن دغه ځای ته رارسېدلی دي. دغه سې یو پرفارمنس افغانستان لپاره په دغه تاریخي میچ کې زموږ هلکان ورکی اول زو الله تعالی نه ډېر زیات دعاګویم چې دغه سې پرفارمنس ټول سره د زما ښه ورکی، ځکه چې تاسو ته معلومات شته دا یو تاریخي میچ دی، افغانستان اول ټیسټ میچ دی، او بیا د دنیا اول نمبر ټیم سره دی.
افغانستان د همدې جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د بنگلاديش په وړاندې د 3 شل اوریزو لوبو سریز 3-0 وګاټه. ویل کېږي د بنگلاديش په وړاندې بریا د افغان ټیم لپاره نور هم د هند په وړاندې د لوبي مورال زیات کړی. د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې د نړۍ د سر کتار د بالرانو راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی موجودیت هغه څه دی چې د ډیرو سترګې د ټیم ته اړولې دي.
نو هی وونت هیز بول کرم وذ د ګوګلینګ راشد خان سترایکس.
ان د سبا ورځې د مخالف ټیم هند لوبغاړي هم د افغانستان د ټیم ستاینه کوي. د هند کرکټ د ملي ټیم وکټ ساتونکی بیټسمن دینش کارتیک وای په افغان ټیم کې ډیر وتلي لوبغاړي لوبي کوي او ورستر بلې د لوبو ورتیا زیاتیږي.
یو نو ټوډي وین یو لوک ات دیم دیر ار سم هاوس هولډ نیمز الریډي اوور اوور د فیو ایئرز دټ دی هاف پلیډ.
کتاسو ګوري هغوی وار لمخه د څو کلونو په مخه لوبي دلی او تکړه لوبغاړي لري. زه هیله لرم چې هغوی ډیر ټیسټ لوبي وکړي لکه څنګه چې په شلو وریزو لوبو کې ثابت کړه. هغوی نه یوازې لوبه کوي بلکې د دې ورتیا لري چې تورنمنت هم وګټي. دا ټیم باید وستایل شي ځکه لکمو امکاناتو سره غواړي ټیمونه مات کړي او په نړیوال کرکټ کې شې لاسته راوړنی ولري. دا به ماته د ویار ځای وي چې د هغوی په وړاندې لوبې شم.
دینش کارتیک بیا د خپل ټیم د ورو یا سپین بالرانو ستاینه هم کړې ده. ویلې چې له پوره تجربه برخمن دي او د خبره افغان لوبغاړي به هم د دوی ورتیا تایید کړي. د هند او افغانستان د کرکټ دا ټیسټ لوبه د جون 14 یعنی د پنځم میله سهار په لیګ او د جون 13 یعنی 15 ورځې وروسته ختمیږي. افغانستان او ایرلند تیر کال په جون میاشت کې د ټیسټ لوبو جواز وروسته له هغه ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب خپل کړ.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. روټرز خبری اجنس د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو ترمنځ تاریخي کتنې ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کړې چې د یو شمیر کارپوهانو په وینا د پام وړ لاستراوړنې یې نه درلودې. مهم ټکی له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون کتنه خی له چین څخه د امریکا د پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن کتنه ته ورته وي، خو داسې ښکاري چې هغه د پیونګ یانګ لخوا د اټومي وسلو د لمنځه وړلو په برخه کې د پخو مشخصو ژمنو په یقیني کولو کې پاتې راغلي. که څه هم ترامپ له کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې دغه بې ساري کتنه چې یو بل ته په لاس ورکولو او موسکو نندارې ته وړاندې شو بریالی وبلله، خو د چارو کتونکو وایي چې له ګډې اعلامې ښکاري چې پیونګ یانګ ډېرې هماغه پخوانۍ ژمنې چې له مخکنیو امریکایي ادارو سره یې کړې وې تکرار کړې دي. د رویټرز په وینا دې ته په پام سره داسې انګېرل کېږي چې که ترامپ ته په نړیوال ډګر او کور دننه د دغې کتنې امتیاز ورکول کېږي، هغه به په دې پورې تړلې وي چې په راتلونکو پړاوونو کې خبرې اترې څه ډول مخته ځي. آیا ترامپ به وکولی شي له کیم سره له دغې کتنې هغه ټلویزیوني تصویر په یو بل د پیونګ یانګ لخوا د اټومي بې وسلې کولو پر اغېزمن بریالیتوب بدل کړي؟ د رویټرز په لیکنه د ترامپ ملاتړي بچې د هغه د غیر متعارف ډیپلوماتیک سټایل یا بڼې ستاینه کوي. ښایي دغه کتنه د واشنگټن د اوږدې مودې له دښمن سره د هغه د بهرني سیاست د بریا په توګه ولمانځي. هغه ولسمشر چې د کاناډا له اقتصادي سرمشري څخه په تلو یې خپل نږدې دوستان خپه کړي دي. د رویټرز په وینا په کور دننه ښایي ترامپ داسې استدلال وکړي چې له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل کول د دې یو ثبوت دی چې دی د امریکا لومړی د شعار د عملي کولو په ترڅ کې د امریکا د خوندي کولو لپاره کار کوي. خو له کوم سره د هغه له کتنې ښکاري چې د پیونګ یانګ د اټومي وسلو لیږدونکي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وړاندې د خوندي کېدو مشخص اقدامات نه دي شوي. خو د هغه جمهوري غوښتونکو متحدین ښایي له دې کتنې څخه په استفادې په نومبر کې د کانګرس لپاره د مهمو انتخاباتو لپاره ګټه پورته کړي او رایه ورکوونکو ته ووایي چې دوی ته اجازه ورکړي چې پر کانګرس خپل کنټرول ته دوام ورکړي. د رویټرز په لیکنه دې ته په پام سره چې ترامپ ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د لمنځه وړلو پروسه به ډېر ژر پیل شي او زیات شمېر کارپوهان دې ته د شک په سترګه ګوري چې کیم به کله هم له اټومي وسلو لاس واخلي. انټونی روجیرو چې د واشنگټن د ډیموکراسۍ د دفاع په تحقیقاتي مرکز کې څېړونکی دی وایي په خوشنۍ سره موږ نه پوهیږو چې آیا کیم به د اټومي وسلو د لمنځه وړلو لپاره ستراتیژیکه پریکړه کړې وي او دا هم نه ده روښانه چې آیا د نورو مذاکراتو په نتیجه کې به ټاکلی هدف چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو څخه پاکوي ترلاسه شي او کنه. د دې په وینا داسې ښکاري چې دا پر هغې پخوانۍ پروسې بیا تاکید دی چې څه باندې 10 کاله مخکې ترې وتلي وو او هغه د پرمختګ لوی ګام نه دی. ترامپ خیل دې کبل چې په سنگاپور کې د دې خبرو لپاره یو مثبت فضا رامنځته کړي وو وستایل شي. هغه ورځ چې نوموړي د ټلویزیوني کمرو په وړاندې تودې خبرې کولې د هغه د تیر کال له هغو څرګندونو سره بیخي په تضاد کې دي چې سپکې سپورې ویلې او کیمې ګواښه چې ورسره د جګړې خطر هم زیات شوی وو. خو دغه سرمشري زبه چې یوازې د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره چې پکې د نیت ویل شوي نه د اقداماتو لپاره د یوه مهال ویش پای ته رسیږي. په دې اړه چې آیا دغه سرمشري زبه په نړیوال ډګر کې د ټرمپ حیثیت او اعتبار پورته وړی او په کور دننه به یې دریځ د اوږدې مودې لپاره پیاوړی کړی وي، پوښتنې به یې ځوابه پرېږدي.
مایکروسافت د معلوماتو زیرمه کولو لپاره د سمندر تر اوبو لاندې پروژه پیل کړې ده. اسمت سروان نور خال راکوي.
مایکروسافت د سکاتلند ساحلونو ته نږدې د سمندر په تل کې د ډاټا یا معلوماتو د زیرمه کولو د پروژې دوهم پړاو پیل کړ. مایکروسافت وایي دا مرکز چې نا ټکنومیژي د سکاتلند د اورکنی ټاپوګانو په شاوخوا اوبو کې دی. مایکروسافت به تر 12 میاشتو پورې د دې مرکز پر کار څارنه وکړي. په دې مرکز کې د معلوماتو سرورونه له یو بل سره وصل دي. په دې ځای کې هغه ټول معلومات زیرمه کیږي چې په انټرنیټ کې شته. که څوک د هرې وی پاڼې مطالب ګوري نو په حقیقت کې به دغه مرکز ته مراجعه کوي. تر اوبو لاندې د دغه مرکز د جوړېدو بله ګټه دا ده چې هیڅ وخت به د سوځېدو او ویجاړېدو له خطر سره نه مخامخ کیږي او له بلې خوا به ماشینونه په اسانه سړی شي. د ناټیک د ډاټا مرکز د نورو سترو سرورونو خلاف چې ډیره انرژي د هغو په سړولو لګی شي د اوبتلونو په شان په کپسولونو کې تر اوبو لاندې دي او اسانه سړی شي. د زیرک تلیفونونو لازیاتی دو او د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټيليجنس له ډيري دو سره د ډاټا سنټرونو ارتیا زیاته شوه ده. مایکروسافت هم د ارتیا ته پکتو دا مرکز جوړ کړی دی. مایکروسافت دا مرکز د دې لپاره په اروپا کې جوړ کړی چې د اروپا د سمندري انرژي مرکز ورته نږدې دی. د اروپا د انرژي مرکز د سمندر له څپو څخه انرژي تولیدوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د زابل د خاکی افغان د ولسوالۍ رضوانت خان تاسو سره پاړی ته چې محترم د دموګ د معرفت ستونزه د موګ د ولایت له مقام سره شریک کې زموږ ماشومان ټول په ګرمۍ کې ناشتي او ټول د لمر ته ناشتي نه کوي او کتاب ستنه یو پرستنه یو خیمسته درې میاشتې کېږي ورور الکان ورځي برنه په خاورو کې ناشتي نه تابسته معلمان خواران بخاورو کې د اثر المرته وسرناسي مرمشره چې چې ټول مخان کتل کېږي نه تر ډیره دوه تر ډیره خاور خدای په خاطر د موږ پیغام له زابل له ولایت سره شریک او سلام به احترام
عادل خبر کوم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه د داخلو د کلی نه ورور جان دلته کې بازار شپه ورځ کې چې برازلي خلکو کورونا ټول ولې د ماشومان د سیټ په وګو کې ګرځي باندې خلک ټول لاړ کورونا په وسو کې غم نه خوري چې ته پوسم نه کې چې یا د برازلي د څنګه دي څنګه نه دي زمنګ د خاص د شي پیغام باندې شر کې او د وګو غم خوري او د وګو بند کې چې د خلک په سہولت کې ژوند تیر کې مننه
مرد رسمی سواری دل چی طالبان اوڑنو هم اوربند اعلان کرده دی اما پا دی اوربند کی سه تفاوت خوستا چی اشرف غنی دا افغانستان جمهوری است دا روژی دا ویشتمی سخه بیاتر دا کشنی اختر تر تنزمی پری اوربند اعلان کرده اما طالبانو دا دریو رزی دا اختر اوربند اعلان کرده واقعا افغانستان خلق دردیده دی مصیبت دیده دی مصیبت رسیده دی نور دا افغانستان خلق نبودی چی دا انسان پلاس دا انسان وینو تویسی یا دا مسلمان پلاس دا مسلمان وینو تویسی خوشبینه و دی ته هیڅ دا اوربند اوس میده میده که تفاوت هم سره لري دا اوربند باندې کېږي ان شاء الله تعالی په دې کې به وخت تحول راځي او خدای دې وکړي چې نور د انسان پلاس انسان وینو توی نشي او د مسلمان پلاس مسلمان د افغان پلاس افغان خدای دې وکړي چې دا اوربند په دایمي اوربند بدل شي او د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو د ټول انسانانو د هیله ده فدرنایي ستاسو دایمي همکار افغانستانیم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل سمس کې لیکلي چې امنیتي ځواکونه باید د ماشومانو د پلاستیکي وسلو مخنیوي وکړي او دکاندارانو دې نه پرېږدي چې پټاقي خرڅې کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې د لوګر د معارف یا د پوهنې په ریاست کې اداري فساد شته. بل وردون کې لیکلي له طالبان غواړي چې د اختر په خوشحالي کې د وینې لوتویولو لاس واخلي. یسیر احمدی لیکلي چې د پنځشنبه ورځ د مور نړیواله ورځ ده چې ټولو میندو ته دا ورځ مبارک وي. او عبدالواحد مدقق له لوګر په خپل بل اسمس کې لیکلي دي چې له کورنۍ غواړم چې د ماشومانو مخ ونیسي چې پټاقي رانه نیسي. ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقوقونه د همدې خبرونه په دوي منیمایي کې اوریدل سي. د خبرونو تر لنډیز وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان مشرانو جرګې له امریکا سره د سولې د مخامخ خبرو په اړه د طالبانو غوښتنه بي ځای بللې ده. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت اوربند پیلان سره دا وښود چې د سولې لپاره د اراده ترڅنګ پوره واک هم لري. د سولې ولسی کاروان چې له هلمند څخه د کابل پر لور پلي حرکت پیل کړی نن میدان وردګ ولایت ورسید. دغه کاروان چې شاوخوا یوه میاشت مخکې له اتو کسانو سره حرکت پیل کړی و، د لارې په اوږدو کې نور کسان هم ورسره یوځای شول. اوس یې شمېر دوه اویا ته رسېدلی. تمه ده دوی به د اختر په شپږمه نیټه کابل ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې پیونګ یانګ نور د نړۍ لپاره اټومي ګواښ نه دی. ډونالډ ټرمپ چې نن له سنګاپور څخه امریکا ته ورسید پر ټویټر لیکلی، هر څوک اوس تر هغه وخت چې زه واک ته رسېدلی وم ډېر ځان خوندي ګڼلی سي. په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د جګړې پر شکل خو وږ کړی چې په هدایده شار کې له جګړو لاس واخلې او د مذاکراتو میز ته ورسي. او روسیا وایي په اروپا کې د پوځي امادګیو د ډېرېدو په اړه د ناتو پلان به په دغه وچه کې امنیت کمزوری کړي.
د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام ترڅنګ ژوند په شیبو کې خبرونه هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځنګړي لړۍ یو بل برخه هم په همدې خبرونه کې خبرو. خو تر مخ کې حدیث پردي سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا پنځشنبه د هند په وړاندې خپل لومړنی ټیسټ لوبه پیل کړي. لوبه د هند په کوربتو په بنگلور ښار کې کیږي. د بنگلور جینا سوامي سټډیوم به د افغانستان د لومړنی ټیسټ لوبې شاهد وي. افغان ټیم د دې لوبې لپاره له شاوخوا یو نیمې میاشتې راهیسې د هند په نویدا او بنگلور کې تمریني کمپونه وهلي وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړي جاوید احمدي د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه په خپرې شوې مرکه کې ویلي چې د ټیم ټول غړي د دې لوبې لپاره پوره چمتو دي. افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې د نړۍ د سر کتار د بالرانو راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی موجودیت هغه څه دي چې د ډېرو سترګې د ټیم تاړولې دي. حتی د سبا ورځې د مخالف ټیم هند لوبغاړو هم د افغانستان د ټیم ستاینه کړې. ټاکل شوی چې د فوټبال د 2013 میلادي کال د نړیوال جام سیالۍ سبا پنځشنبه د جون د میاشتې په 14 نیټه پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به کوربه هیواد روسیا د سعودي عربستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د مسکو پر وخت مازیګر 15 بجې پیلېږي. د فوټبال نړیوال جام په دې سیالیو کې 22 ټیمونه په اتو ډلو کې له یو بل سره سیالي کوي. دا لوبې به د جولای د میاشتې تر 15 پورې دوام وکړي. او وروستۍ خبر په تایلند کې د فیلانو د فوټبال نړیوال جام سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د تایلند آیتیوا په ښار کې د فیلانو زده کوونکو ترمنځ ترسره شوې چې زرګونه تنه یې د نندارې لپاره ورغلي وو. د فیلانو په نړیوال جام کې په هر فیل د یوه هیواد بیرغ رسم شوی و چې د فیلانو د ګول وهلو عجیب اندازې د مینوالو پام ځان ته اړولی وو. که څه هم فیلان ټول د تایلند هیوادو خو بیرغونه پرې د نورو هیوادونو رسم شوي وو. تایلنډیان د مذهبي عقیدې له مخې فیلانو ته خاص درناوی لري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیشتو د لاملونو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تښتېدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د ښځو د کور څخه د تښتې دا مورد چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کیږي، یعنی د ښځو ټولنو ته تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کونه تښتي د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کونه تښتي یا هغه نجونې چې د کونه تښتي خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نسي کوی چې درکړي. د کونه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري، لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کې مونږ وایو چې ولې ښځې یا نجونې له کونه تښتي، د دې اساسي هدف هماغه د کور کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تختی، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډیره زیات موږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کیږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوند ته یو داسې ژوند ځانته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کورنه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دی، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجه شوی دی په 1996 کال کې، 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول، د دوی په ودونو کې دوی له کونه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کونه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي. یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کورنه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دی چې دوی له کونه وځي، لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړي هغه اختطافچی نه شمیرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرمه ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفره چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات خاطر باندې دوی تښتېدل تر سوی ولو، 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرار کړی ولو، 20 نفر بل دینه چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته کړلې او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده. 20 نفر هم په نامعلوم اهدافو باندې فرار کړی دي چې مشخص سوی نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې دوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې تر کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبور شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی په کورنۍ باندې او یا هم د دوی پر اتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري. دغه کار ځکه چې اکثرا کله چې خزیا انجینر په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي، دغه په قصب باندې له کورونو نه تښتي، نو د کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې کومو تښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکي تر دې نه به تر سي، یعنی زموږ وضعیت ښه سي. در حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي، د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوي نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له غونه نجات پیدا کړي، نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر سوی نه ده، ښه سوی نه ده، بلکې بدتر سوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه نجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي، دوی یا بې سرنوشته کیږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د غوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه دې ته ناظرېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته لاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغه د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بې سرنوشته پاتې کیږي. لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت بیرته خپل کورونو سره یوځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي، خپل فامیلونو سره یوځای کیږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تیښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کیږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کیږي د عدلي قضایي ارګانونو لخوا، چې په تیر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس. اکثریت د جنسي تیری قرباني کیږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یوه منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تیښتي دا د یو هوس لپاره له کورنه تیښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي. نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تیښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانا فیصله و منگولا وقت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د اوبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې موږ خپور کړی دی د 1400 نیویم قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر ته راجع شوی دی، چې لدی 1300 اوردونه درې اتیا اورده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده، په دې چې کمیسیون ته لاسرسی درلودله، او 25 اورده نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسته راوړی دي. او له دې نه اکثریت مورد د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودل دي، یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیه کمی درلودلی، لکه له پروانه اته قضیه موږ درلودلی، کاپیسا نه شپږ قضیه، سبتی سی په ګریسی، بامیان څلور قضیه، لوګر ولایت نه درې قضیه، د کندی نه هم درې قضیه، او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه موږ ته راغلي دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې موږ ورکړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسړي، پر دې چې صرف یو محدوده کسان یعنی یو محدوده برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي. ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسي کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچیر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدون لدینه ک دوی چې د دې ته اړ شي چې فرار وکړي، ک کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ته اړ شي چې فرار وکړي، او سنويشت هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضیه سیړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي، یعنی د دې قضایي شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول شي ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپل هموزشي برنامه یا عامه پوهاوی برنامه دایروي همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته اروپا هوایوي چې کوشش وکړي چې خپل کورونو کې د تاریخوالې لمنځه یوسي هغه ناپسند فرهنګونه چې موږ په ټولنه کې دي هغه لمنځه یوسي خزو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نسي چې لکونه وتختی یعنی دغه سیو فضا کور په کورونو کې منستر اولی چې غلطه یو بل درک سی مور پلار کوشش وکړي چې د خپل اولادونو مشکلات درک ورونه کوشش وکړي د خپل خويندو مشکلات تل کې هغه تر رسیدګي وکړي وایوري او همداسي میرونه کوشش وکړي چې د خپل خزو هغه کوم مشکلات دوی لري هغه درک یو سره تا تر خولایونه کې ترڅو چې د دې سبب سی چې هغه احساس د دیو کې چې خپل کورنۍ کې حمایت کوي او د تړ نس چې لکونه وتختی نو دا موږ خپل اموزشي برنامه کتل په دې مورید باندې ډیر ځات تاکید کوو او د هغې ترڅنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی دی یعنی هر هغه قرباني د دې عمل چې موږ ته مراجعه کړی ده موږ غوښنه حمایت کوو او کوشش کوو ول کوشش کوو چې دوی بیرته خپل کورنۍ ته وسپارو او کورنۍ سره خبرې وسی چې دوی بیرته قبول کړي او که هغه ونسی موږ کوشش کوو د امن کورنۍ ته وسپارو او هغه تل د دوی له وضعیت څخه نظارت
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مل
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولې جي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeorl K-O-R-G.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه
د سندري پاوري دلو سره په دې پوښيوي اس چې نن د واده په حق خبرې کوو په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولی په افغاني ټولنه کې ځینې کسان د روژې په وښتمه نکاح تړي
دا مونږ ته د نکو د نکونه د دود مونږ ته پاتې ده دا وی خبرې مونږ ته پندې دا د کانې کرښه ورته ولی وي
دوی د دې کار لامل سګنی
اسماو د خاون ترمن مې کومه ستونزه رامنځته کیږي یو لامل ورته نیولې دی چې دا مغه لامل دی چې تاسو د دوه وختونو په منځ کې وعده کړی دی
په اخر کې مو د اسلام له نظر هم دا موضوع اڅېړل دی
مشکوکه عقیده د اسلام عقیده دا شنه ده اسلام عقیده شنه ده چې د خدای په تقدیر کې نمشتای هغه کیږي
ژوند په شیبو کې روانه خبرونه چې فرشتي مرسل برابر کړی ز اکرام الله اکرام تاسو ته وړاندې کوم هله دا ملتیا مو وکړي یو ور بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل ژوند په شیبو کې روانه خبرونه د روژی په وويشتمه د نکاح تړلو مسلې ته ځانګړی شوې ده چې یو شمیر خلک فکر کوي چې د روژی په وويشتمه د نکاح تړل د خوشبختۍ پیلامه ده پم دې را زما همکارې فرشتي مرسل یو مطلب چمتو کړي په ګډه یاورو
قدر من اوردونکو نکاح کول په شری ډول لادم سخنی ولې بیا تر دې دمه په ټولو دینونو او مسبونو کې دود ده د اسلام د مبارک دین د اساساتو لمخې هغه کسان چې نکاح کوي باید عاقل بالغ او رضا وي د نکاح تړلو لپاره ملا، دوه نارینه شاهدان یا یو نارینه او دوه میرمنې د شاهدی ورکولو په خاطر ضرور دي. دینی عالمان وایي چې نکاح تړل ځانګړی وخت نه لري، خو ځینې کسان د دود له مخې د دوه اخترونو ترمنځ د نکاح کولو پایلې ښې نه ګڼي. دوی وایي چې په راتلونکي ژوند کې به جار جنجال، جنګ لانجې، وهل ټکول وي او آن خبره به تر طلاق پورې رسیږي. د بادغیس اوسیدونکي احمد مهربان چې په دینی برخه کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې وایي چې یا دود د جاهلیت دورې څخه راپاتې دی.
دا موضوعات د اسلام په صدر کې و، هغه شی چې ما په دې برخه مطالعه کړې، خو درست تاریخ یې نه دی معلوم چې دا موضوعات د کله څخه شروع شوي دي، چې دا د کومې قبیلې او یا د قوم قوم دخوا د دې اساس ایښودل شوی. ډېر باورونه پر دې دي چې د روژې پر اوویشتمه باندې د لیلۃ القدر شپه دی، نو که کله یو سړی په دې شپه عقد نکاح وکړي او دا به ډېر ښه وسي.
اکثره کورنۍ په دې باور دي چې که دوی له پلار نیکه څخه ورپاتې دود دستور تعقیب نه کړي، نو د اولادونو ژوند به له ګڼو بدمرغیو سره مخ شي. دوی د زمانې بدلون او غوښتنو ته ارزښت نه ورکوي. د بګرام اوسیدونکی خان جان وایي چې دوی د ژوند په هره برخه په تیره بیا د ښادیو په مراسمو کې د خپلو تیرو نسلونو په لاره قدم ږدي.
د دوه اخترو په منځ کې نکاح نه تړو، او که بیا نکاح تړو، نکاح موږ د وویشتم د روژې په دغه تړو. دا موږ ته د نیکو د نیکونه دا دود موږ ته پاتې ده. دوی تجربه کاره او دوی تجربې لیدلې وې. دوی خوداسې خلکو چې سرخلاص خلکو، هغه موږ ته د دغوی خبرې موږ ته پندې دا د کاڼي کرښې ورته ولې وایي چې هغه پوه خلکو هوښیار خلکو هغوی تجربه لرو ده چې دا کار یې نه کوو. کورنۍ مشکلات راځي، د دې د خاطر یې موږ نه کوو.
هغه کسان چې د روژې په وویشتم نکاح کوي، دوی په دې فکر دي چې که چیرې د دوو اخترونو ترمنځ نکاح وتړي، له ناوې او زوم سره ټوله کورنۍ له فقر، غربت او بد شګوم سره مخ کیږي. دا چې دوی د نکاح لپاره په روژه کې کوم مراسم لري، دا مو د کونړ له اوسیدونکو نجیبې څخه پوښتلي.
تقریبا یو لس پنځلس نفر د خلک راغواړو د وشتم دروجې منی. البته دا ناوې چې ده کنه د دې نکاح تړي، شین کمیس چې لیک نکاح کې شین کمیس غوسل کی، او به دا ناوې چې ده هیڅکله هم یوازې نه پرېږدي. یعنی کو ډیر نه یو کس نه یو کس وسره وایي چې دې منی سورې کینی، او به دا خدای نه خسته دا ناوې موږ د لاسه ورنکو.
ځینې وخت به داسې هم کیږي چې پروژه کې د نکاح نه تړلو په سر د خیخانو ترمنځ خوابدي راشي. د کابل اوسیدونکو ناهید وایي چې د دوی کورنۍ نه غوښتل چې پروژه کې نکاح کړي، واده او نکاح له روژې وروسته وشول. اوس چې هره ستونزه پیښیږي، د خسر کورې دا او د دې کورنۍ بدمرغه او بدبخته ګڼي.
درې کاله کېږي چې ما واده کړی دی، نو وویشتم د روژې دوی غوښتل چې نکاح وکړي، لکه دوی مراسم نیولي وو، خو زموږ کورنۍ نه غوښتل چې دا نکاح داسې په عادي ډول باندې وشي. خو ونه شو، نو واده چې دی هغه د دوه وختونو په منځ کې چمتو شو، واده وشو. او اوس چې دغه څو کلونه کېږي په دې کور کې چې هره ستونزه رامنځته کېږي، دی پړی چې د هغه په ما او زما په کورنۍ باندې چې وایي چې دا ستاسې له لاسه وشولو. هغه وخت کې داسې دا نکاح مو قبول نه کړه، واده دوه وختونو په منځ کې وشو. مثلا زموږ په کور کې زما او د خاوند ترمنځ مې چې کومه ستونزه رامنځته کېږي، یا کوم عادي خبر هم وي، یو لامل ورته نیولی دی چې دا هماغه لامل دی چې تاسو د دوه وختونو په منځ کې واده کړی دی.
تجربه ثابته کړي چې نیکبختی او بدبختی په دینه ده چې چا څه وخت نکاح کړي. د پغمان اوسیدونکي اجمل وایي چې که څه هم د نه غوښتل چې نکاح په روژه کې وشي، خو کورنۍ دې ته اړ کړل چې په وویشتم د روژې نکاح وکړي. له دې سره سره بیا هم په خپل ژوند کې خوښ نه دی.
روزه کې په خپل یو خو روزه وي، بل دا مادګي دي نکاح لپاره چې دا خلک میلمانه راغواړي، دا په خپل وستونځ او مشران او خواهش او زه په خپل په دې موافق نه وم او ناراضي وم چې یاره نکاح زه په وستم باندې وکم او واده له اختر نه بعد وکم. خو بس ژوند خو عموما مشکلات خو په ژوند کې زندگی ټول مشکلات مشکلات ده، لکه څنګه چې مشران وایي چې یاره په وستم باندې نکاح وچه او له اختر نه بعد واده وچه بیا په ژوند خوشبختی درې. خو دغه څه نه ده، موږ نکاح وکړه او وروسته نه خوشبختیم نه وای چې ما هغه ستونزې بالکل برعکس ده.
اکثر خلک بیا په دې پوهیږي چې نکاح کار وخت وشي راتلونکي ژوند باندې تاثیر نه لري، دا په کورنۍ پورې اړه لري چې څه ډول په خپل ژوند کې خوښي راولي.
حاجی مستو خان ولایت کابل وسوالی بګرامي. دا خبره موږ اسی چټي او پیتاوي کې ساده اسی کتابي خبره نه ده. کوم کورنۍ خراب وي چټي بس اساسمات کې یو مشکل پیدا شي بس اقتصاد ضعیف شي نور مشکلات پیدا شي مثال واده سره خراب وي سړی خراب وي مثال نه داسې مشکل سره پیدا شي بس چې دغه سره هغه کې مقایسه کې سره خدای دې دوه اخترو منځ کې دا واده سوی دا نکاح سوی ده او دا مشکل پیدا کړی دي. دا خبره چټي دروغ ده نه مننه کیسه بخي.
داسې کسان هم شته چې هغوی له روژې وروسته نکاح کړي خو اوس خوښ او آرام ژوند لري. په دې اکله د داسې ځوان خبرې اورو چې د دوو اخترونو تر منځ نکاح او واده کړی.
نوم محترم دولت خان د لوګر ولایت مرکز اوسیدونکی. ماته خپل انزول یا کلیوګام کې دا خبره کړې چې دوه اخترو تر مابینه مثال واده کړی ده. دغه واقع بخنه کله کله ځان دښمن کېدم خو د وخت تېرېدو سره شپږو اوو کلو کې ماته هیڅ مشکل نه دی پیدا شوي. نه د خوښې او خسر د کورو تر مابینه د موږ د هغو تر مابینه څه مشکلات نشته او خپل قوم کې کړې ده. خو دا قوم په لوی سر کې یو قوم ده او نور نږدې ساحه کې پلر نیم سر لري دي. خو لوسه پورې هیڅ مشکلات نشته او الحمدلله انشاءالله دغه بده واقع به نه لري. که څوک دا خبره بانه نیسي نو دغه خبره دې څوک بانه نیسي. ګډې سره هیڅ مشکل نه لرم او ډېر سره خوښ.
دا چې د اسلام دین له روژې وروسته د نکاح په حق له څه وایي په دې حقله زموږ همکارې فرشتې مرسل له دیني عالم نورالحق سره مرکه کړي د اورېدو بلنه یې درکوو.
ځینې کسان چې کله واده کوي دوی د دوو اخترو تر منځ واده کول بد شګم ګڼي. وایي نکاح باید د روژې په ویستم باندې وتړل سي. دا مسله د اسلام له نظره څنګه ده؟
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح د بیعشې سره د دوو اخترو په مابین کې سوی ده. واده یم ازل کې ازغی سوی دی. اوس که دا خلک په دې عقیده د دوو اخترو په مابین کې دا نکاح نه ده ښه ژوند نو که محتل راځي ژوند بدبخته راځي. نو که دا خبرې صحیح وای د محمد رسول الله نکاح د بیعشې سره دوه اخترو په مابین کې سوی ده. محمد رسول الله د دې زړه د خوشحالۍ د دوه د ساتیرۍ دپاره یعنې ځغاسې مسابقه یې ورسره کړې ده. نور د هغه وخت سوده چې هر څوک درته وایم چې په دې نه ډوډۍ پخول نه کالي په پرېوځه نه درته وایم کور په جارو کوه نه درته وایم وهله نه درته وایم ترټله نه درته د دې د خوابدۍ پر لحاظ باندې داسې یو خبره ورته وکړه چې یعنې بیخي درته وایم یعنې بیخي خوش باندې کړې دي درته وایم. دا د خلکو یو شی دی ځان څخه جوړ کړی دی. په دې کې کتاب کوم خطري نظر نه لري.
داسې کسان چې دوی په دې عقیده دي چې وایي که په وبستم نکاح ونه کړو بیا د دوه اخترو منځ کې نکاح وسي او موږ بدبخته کیږو. د دوی دا کار د اسلام له نظره څنګه ده؟
مشکوک عقیده ده. د اسلام عقیده دا شی نه ده. د اسلام عقیده دغه شی ده څه چې د خدای په تقدیر کې نمیشته یي هغه کیږي. که په شنبې باندې نکاح وکړي که په یک شنبې باندې وکړي که نکاح د دوه اخترو په مابین کې تړلی سي که واده پکښې وسي دا هیڅ کوم مشکل نه لري. دا خپله د دوی د بې علمۍ او د دوی د خپلې سوستې عقیدې څخه کېږي ښه. یو بې علمي ته درته وایم یو خاص خرافات چې په اسلام کې راویستلي درته وایم نه هیڅ شی دننه شریعت یې نه مني درته وایم. داشه
د خدای په وړاندې دغه سې کسان څرخم کسان به حسابيږي چې له ځانه دود او دستور اته په شریعت کې راباسي.
دا ډېر یو بیکار انسانان دغه کې دانو هغه سې کسان لکه دوی چې وایي چې په خدای پورې خدای صاحب دروغ لیکلي پوس مې زر بار خدای ته په قران کې وایي چې په خدای پورې دروغ مه تړي. د ځان سره نه هغه شی مه جوړوي چې په هغه نه په دین کې روايي نه رواجي نه شی. تاسو د ځان سره بیا په خدای او په رسول او په مذهب پورې تړئ. دا سې ډېر غلط کاری په دې باندې خامخا چې جزا دی وویني.
درنو دوستانو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خی چاري.
تلشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان کډوال سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. دمانم انجینر محمد رضا قانت نه. الله پاک فرمای یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای ایمان والاو تاسو وساتئ خپل ځانونه او نفسونه او اولادونه خپل له اور د دوزخ. دا څرخم ساتنه دې څرخم کیږي. دا هغه وخت کیږي چې موږ په اسلامي ارشاداتو باندې ځان پوکو او په هغه اجتماع او ټولنه کې چې معارف رشد نه وي کړی، پوهنه چې رڼا ده دې رڼایي نه مو ښه استفاده نه وي کړي، هېڅکله موږ له اور د دوزخ نه نجات ځان ته نسو ورکولی. د موږ نجات سبب زده کړه وکړو، علم زده کړو، په اسلامي احکامو ځان پوه کړو. دلته الله پاک تاکید کړی چې باید تاسې خپل ځانونه د پوهې په وسیله باندې، یو انسان چې پوه نه وي هغه د دوزخ او د جنت فرق نسی کول. هغه وخت کې هغه فرق کوي چې هغه پوهه ولري، هغه مطابق د ارشاداتو د الهي عمل وکړي. چې تر هغه یو انسان په الهي ارشاداتو باندې ځان پوه نه کړي او عمل پرې ونه کړي، هیڅ وخت ځان له عذاب او له اور د دوزخ او له دوزخ نه ځان ته نجات نسی ورکولی. زده کړه کې ښځه ده او کنر ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې باید تاسې ښځه او نر باید ټول زده کړه وکړي. دا تفکیک نه ده کړی چې نارینه دې زده کړه کوي او ښځینه دې نه کوي. نه، په اسلامي احکامو په ښځه او نر باندې دا فرض ده.